کابل کې نن د افغانستان د بزګر دودیز میلا او پسرلنې کرنیز نندارتون جوړ شوی و. د مشرانو جرګې اداري هیئت یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان کابل ته د پاکستان د صدراعظم د احتمالي سفر د دواړو هیوادونو په ګټه ګڼي او د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي د سید اسحاق ګیلاني دغه څرګندونې چې وایي هندوستان د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي د ملي ګټو خلاف دي. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مزه اجمل انده هر کلی کوم پر یادو مسلو سربیره په بلخ ولایت کې د نوي والی او امنیتي قومندان د ټاکل کېدو ریپورت هم لرو. خو پیل خبرونه کوو. ملالی بشیر د افغانستان سیمه اونړي خبرونه دروري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچې کې محمد اسحاق رهگذر د بلخ د والی په توګه معرفي سو. د 2013 کال د زړورو ښځو نړیواله جایزه کې یوه ښځه چې د افغانستان څخه د هم شامله ده او د چک جمهوریت په کرالوپی ناد ولتاو ښار کې د کیمیاوي موادو په یوه کارخانه کې د چاودنې په نتیجه کې شپږ کسان وژل شول. بشپړه خبرونه. محمد اسحاق رهگذر د بلخ دوالی په توګه معرفي سو. تر دې مخکې د افغانستان جمهوري ریاست د عطا محمد نور استعفا منلې وه او انجینر داوود یې د هغه پر ځای معرفي کړی وو. خو د بلخ دوالی ویان منیر فرهاد نن ازادي راډیو ته ویل د بلخ د نوي والي تقرر د جمعیت اسلامي ګوند او جمهوري ریاست ترمنځ د نوي توافق له مخې سوی دی. جنرال اکرم سامي نن د دې ولایت د امنیه قومندان په توګه وګمارل سو. د جرمني چارواکو د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې له افغان حکومت سره د تروریستانو پر وړاندې په مبارزه کې د خپل هیواد د اقتصادي او امنیتي همکاریو ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف حتمر د جرمني د صدر اعظم د ملي امنیت له سلاکار جان هیکر سره په کتنه کې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت تر چتر لاندې د جرمني ځواکونو له همکاریو ستاینه وکړه او د افغان پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې د جرمني مرسته ډیره مهمه وبلله. د ملي امنیت ریاست اعلامیه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له قوله لیکي چې وایي د جرمني د ځواکونو د شمیر زیاتولو پریکړه پر ځای ده او دا یې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې یو مهم ګام وباله. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون د دې سفر پر مهال د جرمني د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له چارواکو سره هم وکتل. د 2013 کال د زړورو ښځو نړیواله جایزه په نړۍ کې لسو زړورو ښځو ته ورکړل کیږي چې پکښې د افغانستان رویا سادات هم شامل ده. دا جایزه په نړۍ کې هغو ښځو ته ورکول کیږي چې د مشرتابه، بشري حقونو، ښځو د پیاوړتیا او سولې په برخه کې ځانګړی فعالیت کړی وي. دا جایزې په 2008 کال کې پیل شوې او له هغه راهیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ټوله نړۍ کې 120 ښځو ته دغه جایزه ورکړې ده. رویا سادات افغان فلم جوړونکې ده. دا د افغان ښځو د ژوند په اړه فلمونه جوړوي او غواړي د هغوی په ژوند کې یو مثبت بدلون راولي. د میرمن سادات لومړی فلم درې ټکې نومیږي چې دې د یوې داسې ښځې پر ژوند جوړ کړی و چې له کونډېدو وروسته له یوه خپل سره واده ته اړیستل شوې وه. په 2014 کال کې میرمن سادات د افغانستان لپاره د ښځو نړیوال فستیوال بنسټ کېښود چې د ښځینه فلم جوړونکو ملاتړ کوي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند وایي د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هغه خبره د منلو وړ نه ده چې په 2014 په 1980 کال کې د روسیې لخوا د اولمپیک لوبو مشري له نازی جرمني سره پرتله کړې ده. دیمتری پیسکوف نن د پنجشنبې په ورځ وویل چې پرته له شکه ده تیری کوونکی او د نه منلو وړ خبره ده. د چهارشنبې په ورځ جانسن د برتانیې د یوه وکیل سره همغږي وشوده او چې وایي پوتین به د روسیې د نفوذ زیاتولو لپاره د فوټبال له سیالیو استفاده وکړي او دا همداسې دی لکه په 1980 کال کې چې اډولف هیټلر له اولمپیک لوبو ګټه پورته کړې وه. د چک جمهوریت په کرالوپی ناد ولتاو ښار کې د کیمیاوي موادو په یوه کارخانه کې د چاودنې په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي دي. دا ښار د پلازمینې پراګ څخه 1.5 کیلومتره لیرې دی. د اور وژنې د خدماتو ادارې یوه ویاند پیتر سوبودا ویلي چې په سیمه کې د نورو چاودنو خطر نسته. ده ویلي له ټپیانو څخه لږ تر لږه دوه یې روغتون ته انتقال شوي دي. د تلفاتو په اړه داسې ویل
Mohu potvrdit, že výbuch má tragické následky, 6 osob ho nepřežilo.
Dei wai zai ta da wala sam che chaudni dir bad natija tarloda shpash kasan wajalsul aw dwa nur rukhtun ta yulsul sharwal peter holichek chek television ta welche padaga karkhana ke la mawad dak tanker wachavdit khud mawad pa ala tar us malumat nasta helichek welche shart nur khatar na de mutawajji او د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولاس سارکوزی هغه تورونه رد کړی چې د لیبیا د پخوانی مشر محمد قذافی څخه یې د یوه غیر قانوني کمپاین لپاره میلیونونه یورو اخیستي وي. سارکوزی ویلي زه پرته له شواهدو تورن سوی یم. لی فیګارو ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا خبرې سارکوزی پلټونکي څارنوال ته وکړې. د اداري فساد په وړاندې پولیسو له سارکوزی دوه ورځې پلټنې وکړې او د چهارشنبې په ورځ ورباندې ابتدایي تورونه پورې شول چې په 2008 کال کې یې خپل کمپاین په غیر قانوني لارو پر مخ وړی و. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. نن له څو میاشتو کړکېچ وروسته په بلخ کې پخواني والی عطا محمد نور نوی والی تا واک پرېښود. په دې موضوع په ریپورټ سربېره اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د وسلوالو طالبانو د وروستۍ خپرې شوې اعلامیې په اړه وایي هر هغه هڅه چې د سولې لپاره ترسره کیږي دوی یې هرکلی کوي. د مشرانو جرګې اداري هیئت یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان کابل ته د پاکستان د صدراعظم احتمالي سفر د دواړو هیوادونو په ګټه ګڼي. همدارنګه به په یو بل ریپورټ کې واوري چې د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي د سید اسحاق ګیلانی وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي هندوستان د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي د ملي ګټو خلاف دي او ښاغلی ګیلانی باید وپوښتل شي. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې امریکا له اروپایي قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پر سر خبرې کړي. دوستانو زموږ غږ آزادې رادیو نه اورئ. د آزادې رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. له څو میاشتو لانجو وروسته بالاخره نن بلخ ته نوی والی معرفي شو. د جمهور رئیس محمد اشرف غني د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي د بلخ لپاره د نوي والی د معرفي په غونډه کې وویل چې تغییر او تبدیل په حکومت کې یو اصل دی او هیڅکله د یوې ډلې او یا فرد د منځوي کېدو په معنا نه شي کېدی. د بلخ پخواني والی عطا محمد نور وایي چې دا له حکومت سره د جمعیت ګوند خبرو نتیجه ورکړه. نور نه غواړي چې د بلخ ته ولایت په مقام کې پاتې شي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د نوروز په ورځ له خلکو سره د عطا محمد نور له خدای پمانۍ وروسته نن پنجشنبه محمد اساق رهګذر د بلخ لپاره د نوي والی او اکرام سامي د امنیت قمندان په توګه معرفي شول. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی د والی د معرفي په غونډه کې ویل چې تغییر او تبدیل د حکومت والی یو مهم اصل دی. د خغلی رحیمی په خبره تغییر او تبدیل ضرورت ته په کتو رامنځته کیږي او هیڅکله د یوې ډلې او یا هم فرد د منځوي کېدو په معنا نه شي کېدی. په ورته وخت کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور څرګندونې بیا یادې غونډې ته تر پخوانیو هغو ډېرې نرمې وي. عطا محمد نور وویل نظام ټولو پورې اړه لري او هیڅوک یې کمزوري کول نه غواړي. خغلی نور دغه شان وویل چې اساق رهګذر به له ده نه زیات د بلخ لپاره د خدمت جوګه شي او خلک باید ورسره همکاري وکړي. نوموړی وایي دی په داسې حال کې د بلخ ولایت څوکۍ پرېږدي چې خلک ترې خوښ دي.
په دې خوشحاله یم چې په داسې شرایطو کې څوکۍ پرېږدم چې د الله پاک په لطف خلک مې په ډبرو نه ولي. دا دعا نه کوي چې ښه شو په خیر لاړ. دا چې تر دې دمه خلکو زما ملاتړ کړی دا الهي مینه ده او زه پرې ویاړم.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې ولسمشرۍ ماڼۍ د والی عطا محمد نور استعفا ومنله خو ښاغلي نور له دغې پرېکړې سره مخالفت وښود او خپله استعفا یې منتفي وبلله. نوموړي په ټینګار سره دا وویل چې که حکومت جمعیت اسلامي ګوند سره هوکړې ته ونه رسېږي دغه شان به خپل ځای کې پاتې شي. که څه هم د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ د یادې لانجې د هواري په هدف څو پړاوه خبرې هم وشوې او د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د دغه ستونزې د ژر حل غوښتنه کوله. خو له دې ټولو سره سره یې درې میاشتې وخت و. ونیو. د نوی کال په لومړۍ ورځ عطا محمد نور په بلخ کې د نوروز جشن او د جنډې د پورته کولو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې له حکومت سره د اختلافاتو لویه برخه حل شوي او ډیر ژر به د ولایت څوکۍ پرېږدي. په ورته وخت کې یوې باوري حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ په دې اړه هوکړه د پنجشنبه په شپه لاسلیک شوه، خو یادې سرچینې د لاسلیک شوې هوکړې د جزئیاتو په اړه ډیر څه ونه ویل. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ د بلخ ولایت پر سر د رامنځته شوې لانجې د هواري هرکلی کوي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان حساسو شرایطو ته په کتو د سیاسینو ترمنځ د نظر او عمل توحید تر هر څه مهم دي.
نور سیاسونه، نور رهبران، څوک چې په داخل کې دي، په خارج کې، په نظام کې کار کوي، یا هر مشران او سیاسي رهبران چې دوی حکومت باندې نیوکه او انتقال لري، دوی دینه ولګو واخلي او دینه
د خاغلی عرفان په خبره که څه هم د حکومت سیاسي ګوندونو او افرادو ترمنځ معاملې په خپل ذات کې د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي، خو په باور یې د تفاهم له لارې د حکومت او عطا محمد نور ترمنځ د لانجې هواری د وخت غوښتنه او د ولس په خیر وه. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې علي شورا د وسلوالو طالبانو د ورستۍ اعلامیې په اړه وایي هر هغه هڅه چې د سولې لپاره ترسره کیږي دوی هرکلی کوي. وسلوالو طالبانو په خپله ورستۍ اعلامیه کې ویلي هر هغه چا سره خبرو ته آماده دي چې په افغانستان کې د اشغال او جګړې د پای ته رسولو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د جګړې ختمولو په مقصد د جهادي مشرانو غوښتنه نه درد کړې، د افغانستان د سولې علي شورا وای د ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لامل ګرځي. د دغه شورا مرستیال حجی الدین محمد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته دغه څرګندونې وروسته له حق وکړي چې طالبانو تازه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له جهادي مشرانو او بل هر هغه چا سره چې په دې برخه کې لیوالتیا لري خبرو اترو ته چمتووالی لري.
دا مخ خلاص ده کاغه جهادي مشرانی، کاغه مدني ټولنی، کاغه مثلا د ځوانانو ټولنی یا تجاران وي، قومي مشرانی، علما وي، هر څوک چې هغوی د افغانستان کې د امن او سولې لپاره دوی کوم کوښښونه کولی شي هغه قابل قدر دي چې د سولې عالي شورا دپانم دا دې استقبال کېږي او دا
وسلوالو طالبانو له هغې وروسته دا اعلامیه خپره کړه چې جهادي قومندان محمد اسماعیل خان څو ورځې وړاندې په هرات کې د یوې غونډې پر مهال په طالبانو غږ وکړ که د حکومت د سولې وړاندیز ته ځواب نه وایي د مجاهدینو د سترې کورنۍ سره د خبرو اترو ته کښېني. نوموړي ویلي وو طالبان افغان حکومت او د سولې شورا نامشروع بولي، نو ځکه باید جهادي مشران له هغوی سره د سولې په اړه خبرې اترې وکړي. طالبانو په دې اعلامیه کې چې د 1906 لمریز کال په وروستۍ ورځ خبره کړې ویلي دا چې اسماعیل خان د جهادي شخصیتونو په استازولۍ پر دوی د سولې غږ کړی، د جګړې او اشغال د پای ته رسېدو په خاطر دي د طالبانو له سیاسي دفتر سره وګوري. خو د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل رسنیو ته ویلي چې طالبان د افغان حکومت د سولې طرحې ته ځواب بوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د کابل پروسی په دوهمه ناسته کې طالبانو ته د سولې و جامع طرح وړاندې کړ چې د شنونکو په باور طالبانو ته پکې درت سندې پاتې. طالبانو تر اوسه د حکومت د وړاندې شوې طرح پاړه سندې ویلي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنۍ واسکرو پښتون کې د سولې هر ډول خبرې اترې رد کړې دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي جهادي مشرانو سره د خبرو لپاره د طالبانو لخوا د شین څراغ په روښانه کولو کې دوه خبرې دي، یا دا کار د شخصي ګټو او واک لپاره کوي او یا هم د حسنیت لپاره. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صاحبی وای
کدا په شخصي ګټو او قدرتونو ساتل لپاره طالبان سره یو ځای کېدل غواړي، نو واضح خبر ده چې دا نتیجه نشي ورکولی او دا د حکومت چارې نور هم د تکلیف سره بواجی کوي.
خو دی وایي که جهادي مشران د ښه حسنیت له مخې د سولې په برخه کې د وسلوالو طالبانو غوښتنې له حکومت سره شریکې کړي، نو دا کار بې ګټې نه دی. خو د ښاغلي صافي په خبره خبر دا وي چې طالبان د حکومت د سولې وړاندیز ته ځواب وایي.
خبري مجله اوري.
ولسمشر اشرف غنی تیر اونۍ د پاکستان صدر اعظم ته د دولتونو ترمنځ د خبرو لپاره کابل ته د سفر بلنه ورکړه. د بشرانو جرګې اداري هیئت یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان کابل ته د پاکستان د صدر اعظم احتمالي سفر د دواړو هیوادونو په ګټه کړي. د بشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې پاکستاني لوري د افغان ولسمشر بلنه مني یا نه خپل کار دی، خو اوس نړیوالو ته ثابته شوې چې ترهګري چیرته ده او څنګه باید له منځه یوړل شي. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
لدې سره چې افغانستان د پاکستان صدر اعظم ته د سولې خبرو اترو لپاره کابل ته د سفر بلنه ورکړي، خو تر اوسه شاید خاقان عباسي کابل ته د تګ په اړه د سفر او تاریخ په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سفر د دواړو هیوادونو په ګټه دی. فضل هادي مسلم یار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې د پاکستان صدر اعظم د ولسمشر غنی دا وړاندیز مني کنه اختیار لري، خو اوس نړۍ ته دا ثابته شوې چې تروریزم چیرته دی او څنګه باید له منځه یوړل شي.
کنه د ولسمشر نه بلکې پرې کې تقریبا اجماع و چې سیاسيونو هغه څوک چې مشروع لپاره وکړل شي او مونږه نړیوال ټولنې ته ثابتو چې موږ په منطقه کې دوه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې منطقه کې سوله غواړو، دنیا کې سوله غواړو، امن غواړو. دا نور پاکستان پورې اړه لري چې د ولسمشر دعوت ته
ښاغلی مسلم یار همداراز وایي چې که پاکستان دا چانس هم له لاسه ورکړ بیا هم نړۍ او د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان تر څنګ دي او له دې حالته د افغانستان د وتلو لپاره به هڅې او کوششونه وکړي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې یوه اونۍ وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار ناصر جانجوا سره په ملاقات کې د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته راشي. تېره ورځ د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په پاکستان کې له افغان سفیر سره په خبرو کې کڅه هم کابل ته د خپل سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو په لوړه کچه د دواړو هیوادونو په خو اړیکو ټینګار وکړ. نوموړي په دې لیدنه کې همداراز ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. له دې وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د تروریزم په وړاندې مبارزه په سیمه او افغانستان کې د سولې ټینګښت او د ټاپي پروژې د کارونو ترڅنګ اقتصادي همکارۍ ته د سفر د خبرو ایجنډا یاده کړې وه. له بلې خوا د سیاسي چارو کار په وزیر صافی په دې اړه چې ولې تر دې دمه د پاکستان صدر اعظم افغانستان ته د خپل سفر د دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویلي، داسې وایي
شاید اختیار
نداشته باشد. دی وی خای واکونه لري چې د امنیت د ټینګښت او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ملکی حکومت له افغانستان سره خبرې وکړي، ځکه چې کدا ایسای او د نظامی لوړ پوړو چارواکو اجازه ونه لري دوی نشي کولای دلته راشي او پریکړه وکړي. خو دا دلیل هم باید دی و ډیپلوماټیک علت په هیڅ له افغان حکومت سره شریک کړي. ښاغلی صافی وایي دا چې تروریزم تل د پاکستان په خاوره کې پالل کیږي، نو د پاکستان له همکارۍ او له هغو هیواد سره د خبرو پرته په افغانستان او سیمه کې امنیت نه ټینګیږي. دغه پوینه افغان حکومت باید په دې اړه له پاکستان سره خبرې وکړي او وروستۍ نتیجه یې له نړیوالو سره شریکه کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي د سید اسحاق ګیلانی دا څرګندونه چې په اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې ویلي هندوستان د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي د ملي ګټو خلاف دی او ښاغلی ګیلانی باید وپوښتل شي. د خبرو شوو ویډیوګانو له مخې سید اسحاق ګیلانی دا خبر اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې کړې ده. ښاغلی ګیلانی دا خبر ردوي او وایي د وینا یوه برخه راخیستل شوې. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو ځینې غړي د ملي پیوستون نازد د رئیس سید اسحاق ګیلانی دا خبرې چې هندوستان افغانستان د پاکستان پر ضد کاروي، د افغانستان د استقلال، ملي حاکمیت او ملي ګټو خلاف ګڼي او ټینګار کوي چې ملي شورا او حکومت باید نوموړی وپوښتي. د مشرانو جرګې غړي زلمی زابلی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانانو د تاریخ په اوږدو کې ملي ګټې تر هر څه لوړې ګڼلې او خپل خاورې د نورو په لمسون د ګاونډیو پر ضد نه ده کارولې. ښاغلی زابلی ټینګار وکړ چې اسحاق ګیلانی باید ملت ته د خپلو څرګندونو په اړه ځواب ووایي.
متاسفانه دا خبره د ګرانی سیمه ما په خپل واردل دی په ملت څخه دې مورد کې معذرت وغواړي. کني د شمې فورس پارلمان شو کیږي موږ ګرانی سب لوی سنوري ته په دې مورد کې معرفي کوو چې په خپل پولیس سنوالي کې د قانون د نقطه نظر څخه جواب وایي.
د ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی هم دغه سرګندونې خوښینون کی او د ملي ګټو په زیان وګڼلې او ویل حکومت باید دغه موضوع په جدي توګه وسیړي.
سید
سا ګیلانی ځان ته افغان یایي، نو د یو افغان لپاره په دغسې یو خاوره کې چې هغه ټول عمر د افغانستان په زیان باندې کارول شوی ده، دغسې یو خبره کول بالکل بې بنیاده خبر ده. کله هلته پاکستان ته سفر کړی ده، پاکستانیانو ته مې ویل چې تاسو دغه اسناد راکړئ، مګر تر اوسه پورې پاکستانیانو داسې اسناد نه دي ورکړي. زما په نظر باندې سړي سا ګیلانی که دغه خبرې تېرې کړي دي، نو ده ته باید پوښتنه وکړي.
دا په داسې حال کې دی چې په تازه شپو ورځو کې د افغانستان ځینو رسنیو او یو شمیر ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک داسې یوه ویډیو خپره کړې چې سید اسحاق ګیلانی د دوشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د افغانستان د بحران تر نامه لاندې په یو نړیوال کانفرانس کې ویلي دا چې هندوستان افغانستان استعمالوي او د افغانستان له خاورې نه د پاکستان پر ضد استفاده کوي په دې کې شک نشته. خو د افغانستان د ملي پیوستون نهضت رئیس سید اسحاق ګیلانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ده لخوا دا شان څرګندونې رد کړې او ویل ده د اسلام آباد په کانفرانس کې د ملي ګټو خلاف خبرې نه دي کړې.
زما د بیانیې د ټولو نه یې قیچي کړی یم، دغه یوه حصه یې اخیستی. که بیانیه ټول دې خپره کړی وی ما قبلوله چې دا خبره ما کړې ده. امکان لري چې یو تعداد کسان وي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد باندې استعمال کړي، هغه یې نیولی. زه په ډېر صراحت باندې وایم چې زه الحمدلله چې خپل خدای ته او خپل خلکو ته خجالت نه یم. د دې څو کسو فیسبوکیانو او استخباراتي کارونه کوي او شخصیت وژنه کوي، زه د هغوی د خبرو قطعا پروا نه لرم.
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سیمې او نړۍ د هیوادونو په چارو کې د افغانستان د نه لاسوهنې پالیسي روښانه ده او حکومت دغه ارزښت ته ژمن ده. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت په هیڅ صورت باندې هیڅ ډلې ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر خلاف باندې استعمال شي. تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ بولو. دا باید معلومه شي چې واکن هغه څنګه څرګندونې کړي دي او تر دقیق معلومات وروسته بیا حکومت ویلی شکه چې هغه خپلې مراجعې ده.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښاغلي ګیلانی دا څرګندونې د ملي ګټو خلاف او ملي امنیت ته ګواښ بللی او ویلي دي چې دا قضیه به عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع کړي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې ځینو مدني فعالانو، سیاسي ګوندونو او د ولسي جرګې ځینو غړو په وار وار ویلي چې په افغان حکومت کې دننه داسې کسان او کړۍ شته چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر د نورو هیوادونو په خدمت کې دي. خو دا موضوع به تر پوښتنو او څېړنو وروسته ثابته شي چې آیا ښاغلي ګیلانی په رښتیا سره دا ویلي او که په خبره یې د څرګندونو په ویډیو کې لاسوهنه شوې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالقدیر تکین د یو اس ام اس له لارې راته لیکلي چې مانګ صلح غواړو او هغه هم ابرومندانه صلح، او په دې برخه کې د ټولنې هر فرد باید خپله وظیفه ترسره کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه پراستولې پیغام کې وایي چې باید د ښوونځیو د درسي کتابونو ستونزه حل شي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه په بل پیغام کې ویلي دي چې په لوګر کې د تاریخ تیرو درملو د خرڅلاو ستونزه باید هواره شي. او یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي دولت تر اوسه د ښوونکو سره خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، هیله ده چې د ښوونکو ستونزو ته پاملرنه وشي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خپاره شول، اوس هم راځو دې ته چې د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز په افغانستان کې دی. وایي د افغانستان د پارلماني انتخاباتو بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د امنیت د تامینېدو هڅې ګړندۍ شوې. جنرال جوزف ډانفورډ او ورسره د امریکا پوځي چارواکي د دوشنبې په ورځ کابل ته تللي او د افغانستان یو شمېر نورو سیمو ته یې هم په تیرو دوو ورځو کې سفرونه کړي دي. احمد شیبرې په اړه رپورټ دروړي.
د افغانستان امنیتي ځواکونو د هیواد هغه سیمې په نقشه کړې دي چې د روان کال د پارلماني انتخاباتو لپاره د هغوی امنیت باید خوندي شي. دا خبره د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز وکړه. جنرال جوزف ډانفورد زیاته کړه چې پارلماني انتخابات او راتلونکی کال د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره خورا مهم دي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیر کال د اگست میاشت په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه. جنرال دانفورد روانه اونې په افغانستان کې او له جکپوریو افغان چارواکو سره کتلې دي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ائتلافي ځواکونو له قمندانانو سره غونډې کړې دي. د افغانستان په شمال کې د مزار شریف او په ختیځ کې د ګمبيري اډې په ګډون یو شمېر سیمو ته ورغلې دي. دانفورد او یو شمېر نور امریکایي پوځي چارواکو په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره چې په خپل وخت ترسره شي لږه اندېښنه څرګنده کړه. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې دا انتخابات د جولای په میاشت کې پلان شوی دي، خو شایي تر مونې پورې وځنډې شي. د ائتلافي ځواکونو د ستراتیژیکو پلانونو مسؤول بریج جنرال مایکل فینسل چې له جنرال دانفورد سره یو ځای په افغانستان کې د سفرونو ملګری دی، وایي د انتخاباتو وخت تر دې ډیر لږ اهمیت لري چې دغه انتخابات بریالي، خوندي او بااعتبار ترسره شي. بریج جنرال فینسل زیاته کړه چې د انتخاباتو ځنډیدل به چارواکو ته نور هم زمینه برابر کړي چې د انتخاباتو امنیت ښه وساتي او ډاډه شي چې د انتخاباتو څارونکي په ټولو سیمو کې شته. د ګمبيري پاډه کې د چهارشنبې پورز جنرال دانفورد له قمندانانو سره تر غونډو وروسته وویل چې افغان ځواکونو هغه سیمې چې ډېر خلک پکې ژوند کوي مشخصې کړي دي او دا سیمې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ډېرې مهمې دي. کله چې له جنرال دانفورد څخه د دغو انتخاباتو د وخت په اړه پوښتنه وشوه، د وویل چې پارلماني انتخابات به روان کال ترسره شي او کله چې د سیشن بي پورس په کابل کې د ولسمشر اشرف غني په ګډون د دغو انتخاباتو په اړه افغان چارواکو سره خبري وکړي، د مشخص وخت مسله یاد نه شوه او دا نیټه به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټاکي. خو د امریکا لوی درستیز څرګنده کړه چې د انتخاباتو لپاره ډېره مهمه خبره ده چې د ګڼ میشتو سیمو امنیت تأمین شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
د کابل په بادام باغ تحقیقاتي فارم کې نن د بزګر دودیز میله او پسرلنی کرنیز نندارتون جوړ شو. په دې میله کې د افغانستان د کابینې یو شمېر غړو ګډون کړی و. په نندارتون کې د افغانستان ځینې کرنیز تولیدات او محصولات هم نندارې ته ایښودل شوي وو. د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دوراني د پنجشنبې په ورځ د دې میلې او نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې وویل هڅه کوي چې نوی کال له بزګرانو سره په بېلابېلو برخو کې مرسته وکړي او تولیدات او محصولاتو ته یې مارکیټ پیدا کړي. په دې اړه بجزیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
په کابل کې د بزګر د دودیز میلې مراسم په افغانستان کې هر کال د نوي کال په دویمه ورځ د بزګر دودیز میله جوړیږي. په دغه میله کې چې کرنیز نندارتون هم پکې جوړ شوی و، له بزګرانو سربیره د افغان کابینې او د ملي شورا یو شمېر غړیو هم پکې ګډون کړی و. په دې شکل د دغه میلې منزل له شلو کلونو راهیسې دود دی. د کرنې او مالداری وزیر نصیر احمد دورانی د ملي او کرنیز نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې وویل چې سګنې شعار زموږ هیواد زموږ بزګر دی. ښاغلی دورانی زیاتوي چې روان کال به په بیلابیلو برخو کې له بزګرانو ملاتړ وسی. د کرنیزو تولیداتو لوړول، مارکیټ ته لاسرسی، د میوو او سبزیجاتو له تولیداتو بنسټیز ملاتړ، د کانالونو رغولو ته پام، د تولیداتو معیاري کول، د نسلونو د اصلاح له لارې مالداري ته توجه او د کرنې په سکتور کې د پانګې اچونې لپاره د قرضونو او ورکړه سکتور زراعت. د بزګر دودیز میله په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري چې بزګران پکې خپل مهارتونه نندارې ته وړاندې کوي، اتڼونه او خوشحالي کوي او په رسمي ډول په خپل ځمکه کې کار کوي. لبیلوي په ورته وخت کې د کرنې کلي او پراختیا په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غني ارشد سلاکار وایي حکومت به په روان کال کې د اوبو لګولو منظم سیستم ته پام واړوي. حمید هلمندي په همدې مراسمو کې وویل که د اوبو لګولو اوسنی سیستم منظم سي، د اوبو له بې ځایه مصرفه به مخنیوی وسي، 30% حاصلات به ورسره لوړ سي او 2 میلیونو کسانو ته به کاري فرصتونه رامنځته سي.
زموږ اتلس بلیونه متر مقابا ذخایر چې موږ د مځکې لاندې د اوبو درلودله نن 80% وچ سوي دي.
په کرنیز نندارتون کې د افغانستان یو شمېر کرنیز محصولات او تولیدات په بیلابیلو غرفو کې نندارې ته ایښودل سوي و چې درې ورځې به د مینهوالو پر مخ پرانیستی وي. بلخوا یو شمېر بزګران له حکومت نه غواړي چې له دوی سره دې د اصلاح شویو تخمونو مرسته وکړي او محصولاتو او تولیداتو دې بازارموندنه وکړي. د دغو بزګرانو له ډلې عبدالستار وایي
هر چیزی که مشکل ما
غوی هغه چې زموږ ستونزه هواروي هغه سړی خونی دي چې باید وی لرو د زعفرانو کښت اصلاح شوی غنم اصلاح شوی کچالو او همداشن خودی خودل رواج کړی زه درته ویلی سم چې له دې سره به موږ په خپله په مخ ځو په ورته وخت کې د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي چې سږ کال یې په بېلابېلو ولایتونو کې د سړو خونو د جوړونې سربیره بزګرانو ته نورې پرمختیایي پروژې هم په پام کې نیولې دي.
دوستانو په همدې ریپورت سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. سید سمیع عباس په سټډیو کې دی او په بل نیم ساعت خبري مجله کې دا درسره ملګری.